السلام علیکم د ازادي رادیو د یوې بلې خبرونه اوریدو ته ز احمد تکل ستاسو هر کله کوم قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې تاسو ته خبرونه او راپورونه وړاندې کیږي د خبرونه په دوهمه نیمه کې به د ازادي میلما د ځنګړو مرکو یو بل برخه ووري خو له هر څه مخکې په موکري خبرونو ته د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره د کتنې پر مهال ویل دي چې هیواد له افغانستان سره همکاري ته چمتو دی. پزشکیان پرون د تهران د خبرو اترو په څنډه کې له متقی سره ولیدل. د ایران خبری آژانس د راپور له مخې د ایران ولسمشر ویلي تهران لیواله دی چې د ستونزو د حل لپاره د تفاهم په فضا کې له افغانستان سره همکاري زیاته کړي او له افغانانو سره مرسته د دینی او عقیدایي اصول له مخې خپل دنده بولي. لبل خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې متقی او پزشکیان د دوه اړخیزو اړیکو او په ایران کې د ډیره افغان کډوالو په اړه خبرې کړي دي. متقی له خپل ایرانی سیال عباس عراقچی سره په کتنه کې هم له ایرانه د افغان کډوالو د تدریجي وتلو غوښتنه کړې وه. د پاکستان د عوایدو فدرال ادارې اف بی آر د افغانستان پر ترانزیتی تجارتی مالونو تعرفه لس سلنه لوړه کړې ده. د پاکستانی رسنیو د پرونیو راپورونو له مخې اف بی آر په یو تازه مکتوب کې ویلي دي چې دا اضافي تعرفه د کرنیزو ماشینونو، جرثقیلونو، الکترونیکي وسایلو او بایلرونو په ګډون د افغانستان د لسګونه تجارتي مالونو پر هغو کټګوریو لګول شوي دي چې پخوا ترې معاف وو. د افغان سوداګرو ترانزیتي مالونه د پاکستان له کراچۍ بندر څخه افغانستان ته انتقالیږي. پاکستانی چارواکو ویلي دي چې د دې کار هدف پاکستان ته د تجارتي مالونو د قاچاق مخنیوی دی. په نورستان کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي چې په کامدیش ولسوالۍ کې په یوه ترافیکي پیښه کې دوه کسان مړه شوي او یو بل ټپي شوی دی. د ځینو کورنیو رسنیو د راپورونو له مخې د نورستان د امنیت قمندانۍ ویان غلام رحمان حیدری ویلي دي چې دا پیښه پرون په میردیش نومې سیمه کې هغه مهال وشوه چې یو پیکاپ موټر سیند ته ولوېده. د دې پیښې د علت په اړه څه نه دي ویل شوي. د چلوونکو بې احتیاطي، د ترافیکي قوانینو نه رعایت او د سړکونو خرابي هغه عمده عوامل دي چې په افغانستان کې اکثرا د ترافیکي پیښو سبب کیږي. اسرائیل اعلان کړی چې له دریو میاشتو کله بندۍ وروسته به د غزې تړانګې ته په لږه اندازه بشري مرستې ورپرېږدي. له دې څو ورځې مخکې د غذایي امنیت کارپوهانو خبرداری ورکړی و چې غزې ته د خوړو پر پرېښودو بندیز به یو بشري ناورین رامنځته کړي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو پرون وویل چې په غزه کې د لوږې بحران به په دې سیمه کې د اسرائیلو نوي پوځي عملیات له خنډ سره مخامخ کړي، نو ځکه د هغه کابینې د دې تړانګې څه باندې 2 میلیون اوسیدونکو ته په محدوده کچه د اساسي خوراکي موادو پرېښودل تایید کړل. تر اوسه معلومه نه ده چې اسرائیل به مرستې کله او څنګه غزې ته پرېږدي او د پوځ هغې څانګې چې دا چاره سنبالوي هم په دې اړه تبصره نه ده کړې. اسرائیلو د مرستندویو ټولنو له اعتراضونو سره سره د غزې لپاره د مرستو یو ځانګړی رژیم په پام کې نیولی او نتنیاهو ویلي دي چې اسرائیل باید دا یقیني کړي چې دا مرستې د وسلوالو لاسته نه ورځي. اسرائیلو د مارچ په 2 نیټه غزې ته پر بشري مرستو بندیز ولګاوه. او د امریکا د مخکنی ولسمشر جو بایدن دفتر اعلان کړی چې نوموړی د پروستات د سرطان په داسې یوه تهاجمي بڼه اخته شوی دی چې هډوکو ته رسیدلی دی. د بایدن دفتر پرون یکشنبه په یو بیان کې وویل چې د پروستات سرطان د جمعې په ورځ د هغه د باولو له معاینې وروسته تشخیص شو. د بیان له مخې 82 کلن بایدن او کورنۍ اوس د درملنې لارې چارې لټوي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر ټروت ټولنیزه شبکه په یو بیان کې ویلي دي چې دای او میرمنې میلانیا د بایدن د ناروغۍ د تشخیص د خبر په اوریدو خوشی نشول. ټرمپ زیاتوي چې د بایدن میرمنې جیل او نورې کورنۍ ته یې نیکې هیلې وړاندې کوي او د بایدن لپاره سمدستي روغتیا غواړي. بایدن له 2021 کال څخه تر 2025 کال پورې د امریکا ولسمشر و. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل راستره وسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. واباورې چې ایران له افغانستان سره د اړیکو د پراخولو ژمنه کړې. ځینې څارونکي طالبان د نړیوالو اړیکو د پراخولو لپاره د کورنۍ او نړیوال مشروعیت ترلاسه کولو ته هڅوي.
دا د شاوخوا څلورو کلونو په تیریدو سره ونس کولای چې هداقل یو داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او یو خارجي مشروعیت ته نسبي زمينه مساعده کړي.
په یو بل مطلب کې به واوري چې د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونو خونه د واګا بندر له پرانستل کې دورسته وای د یوازې یو ځل اجازه و.
موږ د فارد واګې لار ډیره حیاتي ده، موږ ډیره زیاته مهمه ده او دا د افغانستان د فارد ډیره لنډه لار ده.
لروسي او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د اړیکو د پراخولو لپاره د طالبانو د حکومت د هڅو په اړه هم یو تحلیلي مطلب لرو. پنړیوالو مسایلو کې به د اوکرين د جګړې د پای ته رسولو لپاره د اروپای ټولنې او امریکا د ورستیو هڅو له جزئیاتو خبر شي او ردو ته را سره وسی.
تر دې شی به
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارخونه وړاندې کوم. ورځو لمړی موضوع ته د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي هیواد چمتو دی چې له افغانستان سره په ټولو برخو کې اړیکې پراخ کړي. د وزارت په یو بیان کې ویلي په دې ناسته کې چې په تهران کې وشوه پزشکیان ډاډ ورکړ چې د افغان کډوالو لپاره به اسانتیاوې برابرې کړي. ځینې شنونکي وایي ایران هڅه کوي چې د داعش ډلې پر وړاندې د طالبانو د همکارۍ په جلبولو سره سیاسي او اقتصادي اړیکې پراخ کړي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې له کورنۍ او نړیوال مشروعیت پرته د همکارۍ په افغانستان کې دوامدار ثبات نشي راوستلی. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واوري.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د ایران ولسمشر مسعود پزشکان د دې وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره په لیدنه کې ویلي هیواد چمتو دی چې له افغانستان سره په ټولو برخو کې خپلې اړیکې پراخه کړي. د وزارت د ویلامي او د ګډو عکسونو په خبرولو سره ویلي دا ناسته د یک شنبه په ورځ د مې پاتلسمه په تهران کې وشوه او دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په نږدېوالي ټینګار وشو. په اعلامیه کې راغلی چې د ایران ولسمشر په ایران کې افغان کډوالو ته د سانتیاو د برابرولو ډاډ هم ورکړ. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې امیر خان متقی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اړیکو په پراختیا، د سوداګرۍ په زیاتوالي او د مخدره موادو د قاچاق په کنټرول ټینګار وکړ او د کډوالو د ستنېدو په برخه کې تدریجي اصل د پلي کېدو غوښتنه هم وکړه. نوموړي لدې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی سره هم په لیدنه کې د افغان کډوالو د ستنېدو، د بندیانو په انتقال او یو شمیر نورو مسایلو خبرې کړې وي. امیر خان متقی شنبه د مې په ولسمه د یو پلاوی په مشرۍ ایران ته رسیدلې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نوموړي عبادت تهران د خبرو په فورم کې د ګډون ترڅنګ لبیلابیلو ایرانی چارواکو سره هم وګوري. په همدې حال کې یو شمیر کارپوهان وایي ایران هیله لري چې د داعش په وړاندې په مبارزه کې له طالبانو سره د همکارۍ لپاره له افغانستان سره د سیاسي اړیکو د پراختیا لپاره شرایط رامنځته کړي. لډلې عیسی قطمر ازادي راډیو ته وویل
امنیتي
وایي د غرض د دواړو هیوادونو امنیتي مسایل د ایران د پام وړ دي، یعنی ایران په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه اندېښنه لري او که د طالبانو له لوري په دې برخه کې ډاډ ورکړل شي او ایران له دې اړخه مطمئن شي نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې مثبت بدلون راوستي شي. لبل خو یو شمیر اقتصادي کارپوهان وایي چې طالبان په تیرو څلورو کلونو کې د کورنۍ او بهرنی مشروعیت په ترلاسه کولو نه دي توانېدلي او تر هغه چې د دغه مشروعیت شرایط یې نوي پوره کړي افغانستان نشي کولای د دوامدار اقتصادي او سیاسي ودی او ثبات شاهد اوسي. لډلې نصرت الله وفا ازادي راډیو ته وویل کڅه هم افغانستان د ایرانی محصولاتو لپاره یو مهم مصرفي بازار ګڼل کیږي او د طالبانو حکومت هم د خپل اړتیاو د پوره کولو لپاره لګاونډي هیوادونو سره په تعامل تکیه کوي، خو په اوسنی وضعیت کې یوازې دا ډول شپنی او همکاري د افغانانو په ورځني ژوند کې د پام وړ بدلون نشي راوستلی.
دا د شاوخوا څلور کلونو په تیریدو سره ونس کولای چې هداقل یو داخلي مشروعیت ترلاسه کړي او یو خارجي مشروعیت تا نسبی زمینه مساعده کی. نو افغانستان یو وارداتی هیواد ده او افغانستان د ایران لپاره یو ښه مارکیټ ده. نو طبعا داسې موضوعات به سره مطرح کیږي، ولې تر هغې پورې چې د ګاونډیو هیوادونو ایران په شمول باندې له نورو سره په رسمي ډول سیاسي تعامل ونیسي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د ګاونډیو هیوادونو او سیمې سره د طالبانو اړیکې پراخه شوي. د پاکستان، قزاقستان، هند او روسیې په ګډون د څو هیوادونو چارواکو په وروستیو کې افغانستان ته سفرونه کړي او یا یې ورسره اړیکې ساتلي. یو شمیر طالب چارواکو هم ځینې هیوادونو ته سفرونه کړي چې د کارپوهانو په وینا د طالبانو د بهرنیو اړیکو د پراخولو او په سیمه کې د خپل دریځ د پیاوړي کولو هڅې په ګوته کوي. د همدې هڅو په لړ کې یو شمیر پاکستاني رسنیو راپورونه ورکړي چې د مئی په شلمه بعد د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چین ته سفر وکړي او هلته به د چین، پاکستان او افغانستان په درې اړخیزه ناسته کې برخه واخلي. دا خبر وروسته له هغې خپور شو چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې د پاکستان مرستیال صدراعظم او د بهرنیو چارو وزیر اسحاق ډار به د دوشنبې په ورځ د مئی په 19مه چین ته سفر وکړي تر څو د سیمه ییزو مسلو په اړه خبرې وکړي. د یادونې ده چې تر دې مخکې د مئی په 10مه په کابل کې د طالبانو او د پاکستان او چین د اساسو ترمنځ درې اړخیزه غونډه شوې وه. په دې غونډه کې پر بېلابېلو مسلو په ځانګړې توګه اقتصادي او امنیتي همکاري خبرې شوې وې.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشت ساته.
د افغانستان د صادراتو پر مخ د هند او پاکستان ترمنځ د واګه بندر د پرانستل کېدو ل راپورونو ورسته د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوي د یوازې د بندو پاتې شویو کنټینرونو لپاره یو ځل اجازه و او راتلونکي معلومه نه ده. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی له ازادۍ رادیو سره په خبرو کې واګه بندر د افغانستان د صادراتو او په ځنګړې ډول هند ته د وچې میوې د صادراتو لپاره مهم سوداګریز بندر وبل او د دې ستونزې د دایمي حل غوښتنه یې وکړه. په عین حال کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه او افغان سوداګر د دې لارې د بندېدو له کبله دوی ته د لکونو ډالرو د تاوانونو د اوښتو خبره کوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونوي په واګه بندر وازي د افغان سوداګرو بند پاتې سویو کانټینرونو ته او د یو ځل لپاره د تیرې دوه اجازه ورکړل سوي او دراتلونکي پاړې هیڅ نه دی ویل سوي. د دغه خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی ازادي رادیو سره خبرو کې واګه بندر افغان صادراتو په ځانګړي ډول هند ته د وچې میوې د صادراتو لپاره مهم سوداګریز بندر و بل او د دغه ستونزې د دایمي حل هیله څرګنده کړه. نوموړي زیاته کړه چې په تیرو لشلو زیاتو ورځو کې افغان سوداګرو ته له دې عمله لکونه ډالر زیان اوښتی دی.
توقف زمونږ نه د موټر څخه مونږ باندې تاوان راتو. بل طرف ته مارکیټ ډاون شو، مارکیټ تمام ونه رسېدو، مسلسل نور مالونه پاتې شو. دا ربنده شو دا د یو ځل لپاره ورته اجازه ده. اما اوس پښتانه چې لار خلاص شو دی یو ځل لپاره هم دغه شو یو څلو
د هند او پاکستان ترمنځ د شخړو او تاوتریخوالي له زیاتېدو وروسته د اپریل له 24مې نیټې راهیسې د پاکستان له لارې هند ته د افغان سوداګرو لاریو ته د تګ راتګ اجازه نه وه ورکړل سوې. خو د هندي رسنیو د راپورونو پر بنسټ د مې په 14مه دغه موټرو ته چې د افغان سوداګرو 150 ټنه وچه میوه پکې بار وه او د لاهور او واګې ترمنځ ولاړې وې د تیرېدو اجازه ورکړل سوه او د هند اتاري بندر ته واوښتي. که څه هم د پاکستان حکومت د تیر اپریل په 13مه اعلان کړی و چې په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت د سفارت په غوښتنه یې په افغان سوداګریزو توکو بار ترانزیتي موټرو ته له واګه بندر له لارې د وښتو اجازه ورکړې، خو د هند حکومت له پاکستانه د هر ډول ترانزیتي توکو په ورتګ بندیز لګولای و. د هند سوداګرۍ او صنایعو وزارت په رسمي مکتوب کې ویلي و چې تر بل امر پورې له پاکستانه د هر ډول ترانزیتي توکو واردول او صادرول منع سوي دي او دا پریکړه د هند د ملي امنیت د ساتنې په هدف سوي ده. په ورته وخت کې د افغانستان د وچې میوې د صادراتو ټولنه او افغان سوداګر هم وایي دا چې موټرې او مالونه یې ډېره موده ولاړ پاتې وو او دوی ته یې درانه تاوانونه وراړولي دي. د افغانستان د وچې میوې د صادراتو د ټولنې ویاند خالد احمد رحماني ازادي راډیو ته وویل
په یوه مدته 22 تاریخ مای قبل و تا فلحال
د اپریل 28 مې د
تر اوسه هغه ځانونه چې سوداګر ته رسیدلي د ترانسپورت له درکه او د خاک پولی له درکه دي چې پاکستان ته ورکول کېدل. بل د هوا د ګرمۍ له امله وچې میوې له خپل اصلي کیفیت وتلې دي. دا توکي چې باید په کومه پایه پرولل شوی وو هغه پیسې نه نقدوي.
د وچې میوې یو سوداګر حاجی عبدالحد هم دوی ته د وروښتو زیانونو په اړه وویل.
پاکستان و ہندوستان باندھے خپل دا غږ کوو چې باید یتې دا خبر د لار کار سره واخی نه د جنگ ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی د معلوماتو پر بنسټ په کلنی ډول هندوستان ته د واګه بندر لاره یوازې د شاوخوا 1500 میلیون ډالر په ارزښت خوچه میوه صادریږي. خو دا چې ټوله سوداګري له دې لارې څومره ده په دې اړه مسولینو ازادي راډیو ته جزئیات نه ورکړي. د یادونې ده چې شاوخوا څلور میاشتې مخکې د هند بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ لپاره د چابهار بندر یادونه هم کړې وه. تېر جمهوري نظام کې افغانستان هند سره هوایي دهلیز هم درلود چې اوس غیر فعال دی.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د افغانستان په اړه نور مطالب هم تاسو ته وړاندې کیږي. خو اوس ورجو نړیوالو مسایلو ته. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی پرون په روم کې د کاتولیک عیسویانو د مذهبي مشر سورلسم لیو د لوړې د مراسمو په څنډه کې د امریکا لمرستیال ولسمشر جی ډی وانس او د بهرنیو چارو له وزیر مارکو روبیو سره وکتل. د اوکراین د جمهوري ریاست له لوري د خبر شوی بیان لمخه د دې خبرو پر مهال ښاغلی زلنسکی هغه شرطونه چې د روسیې مرکچی پلاوی د تیرې جمعې په ورځ د ترکیې په استانبول ښار کې له اوکراین سره د سولې د خبرو په ترڅ کې وړاندې کړي وو غیر حقیقي وبلل. خغلی زلنسکی پر خپل ایکس پڼه په یو جلا بیان کې ویلي دي چې اوکراین په رښتینې ډیپلوماسۍ کې ښکیلتیا او د سمدستي او بې قید و شرط اوربند منلو ته چمتو دی. د جرمني خبری آژانس راپور ورکوي چې له خغلی زلنسکی سره د وانس او روبیو په کتنه کې همداراز پر روسیې د نورو بندیزونو د لګولو د اړتیا، د روانې جګړې د وضعیت او د اوکراین او روسیې ترمنځ له هرې خوا د زرو تنو جنگي اسیرانو د خوشي کولو د موافقې په اړه خبرې وشوې. د اسیرانو تبادله د استانبول د سولې د خبرو یوازینی موافقه وه. د راپور له مخې زلنسکي ویلي دي چې پر روسیې د فشار راوستو ته تر هغه مهاله اړتیا لیدل کېږي چې جګړه یې نوي درولې. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره پر ټلیفون خبرې وکړي. اروپایي مشران د ټرمپ او پوتین له خبرو مخکې هڅه کوي د اوکراین او روسیې د جګړې په مسله کې خپل دریځ د ولسمشر ډونالد ټرمپ له دریځ سره همغږی کړي. د برتانیا صدر اعظم کایر سټارمر تیره شپه د امریکا، فرانسې، جرمني او ایټالیا له مشرانو سره په دې اړه خبرې وکړې. د ریوټرز خبری آژانس د راپور له مخې په دې خبرو کې د بې قید و شرط اوربند پر اړتیا او همدارس په دې اړه چې که روسیا د سولې په خبرو کې اوربند ته غاړه کېنږدي نو باید بندیزونه پرې ولګول شي بحث وشو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون بیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې سبب معلومه شي چې د روسیې ولسمشر د هغه دیرش ورځنی بې قید و شرط اوربند منلو ته چې طرحه یې ولسمشر ټرمپ وړاندې کړې او اوکراین او اروپا یې ملاتړ کړی دی چمتو دی کنه. روسیا چې د جګړې په ډګر کې سوکا خو قاطع پرمختګ کوي ویره لري چې له دې اوربند څخه به اوکراین جګړې ته د ځان چمتو کولو په ګټه کار واخلي. په همدې حال کې د اوکراین پاوځ پر دې هیواد د روسیې د بیساري پوځي حمله خبر ورکوي. پاوځ په یو بیان کې ویلي دي چې روسیې د مې د 13مې په شپه د 203 او یا بي پیلوټ الوتکو په وسیله پر اوکراین برید وکړ. په دې حمله کې په پلازمینه کیف کې یو ښځه وژل شوې او درې نور کسان ټپیان شوې دي. پر دنپرو پتروفسک او دونیتسک سیمو هم حمله شوې دي. اوکراین ویلي دي چې د روسیې اته اتیا ډرونونه یې ویشتلي او یو سلو اته ویشت نور د اهدافو په ویشتلو کې پاتې راغلي دي.
له خبرونو ور اخوا
سموګ غګل ازادي رادیو اوري. د چارو یو شمیر پوهان وایي لروسي او د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د اړیکو پراخول د طالبانو د حکومت د هغو هڅو یو برخه ده چې غواړي خپل نړیواله انزوا راکمه او د افغانستان له اقتصادي ناورین سره د مقابله لپاره لارې چارې عمومي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو او د روسي چارواکو او د منځنۍ اسیا د هیوادونو د استازو ترمنځ لیدنې، غونډې او تعاملات په بېساري ډول زیات شوي دي. د دوی خبرې اترې ډیری د سوداګریزو اړیکو د پراختیا، د انرژۍ د پروژو، د پولو پر امنیت او د ترانزیت پر مسایلو متمرکزې دي. په دې اړه تفصیل فیروزه عزیزی اوروي.
د طالبانو د حکومت د چارواکو روسیې او منځنۍ اسیا هیوادونو ترمنځ د اړیکو او تعاملاتو زیاتوالي ته په پام د چارو ځینې شنونکي په دې باور دي چې د اړیکو د پراختیا د طالبانو د هغو هڅو یوه برخه ده چې غواړي نړیواله انزوا راکمه او د افغانستان د اقتصادي ننګونو لپاره حل لارې ومومي. د نړیوالو اړیکو شنونکي خوس جنباس د یکشنبې په ورځ د مې په 13مه ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې له دې تماسونو د سیمې د هیوادونو هدف د سیاسي ملاتړ په برتله د امنیتي ګواښونو مخنیوی او د اقتصادي ګټو ترلاسه کول دي.
د طالبانو مخې ډېرې عادي دي. د وی خواخو دوی د سیمې هیوادو د جلبولو په ترڅ کې غواړي چې په رسمي توګه پېژندل شي. خو په اوسني حالت کې طالبان ډېرو سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نو په دې ترتیب دوی وشي کړی چې د افغانستان اقتصاد ورغوي او هغه سختې ستونزې چې اوس سره لاس ګریوان دي دا به حل شي. د بلې خوا د سیمې هیوادونو غواړي چې د یوې خوا افغانستان د منطقې په مدیریت کې پاتې شي او د بلې خوا د منطقې هیوادونه خپلې اقتصادي ګډې لویې برنامې لري چې یو تعداد یې د افغانستان له طریقې تیري.
خو نوموړي زیاته کړه چې دا تعاملات به په هیواد کې دننه اقتصادي بنسټ رامنځته نه کړای سي او یوازې به سیمه ییزو بازارونو ته د افغانستان د پانګې د وړاندې کولو لامل سي. د طالبانو حکومت په ځلونو ټینګار کړی چې د سیمې له هیوادونو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی. طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي چې دوی ګاونډیو سیمه ییزو هیوادونو او نړۍ سره تر غنده همکاري تر مست کولو په لټه کې دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال عبدالغنی برادر د شنبه په ورځ د مې په 18مه په کازان کې په 14مه نړیوال اقتصادي فورم کې لګډون وروسته د روسیې له تتارستان څخه کابل ته درستنېدو پر مهال د سفر له لاسترولونو ټاکو باله. د طالبانو د حکومت د ارګ نه خبر سوي خبر پاڼې لمخي ملا برادر خبر اعلان ته ویلي چې د خپل څلور ورځني سفر په ترڅ کې د تاتارستان او موروډیا ولسمشرانو سره د سیاسي، اقتصادي او سوداګریزو مسایلو او همدارنګي له ځینې روسي چارواکو سره د دوارخیزو سوداګرۍ د پراختیا په افغانستان کې د روسیې د پانګونې او ګډو اقتصادي همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. په ورته وخت کې د روسیې تاس خبري اژانس د مې په 14مه د روسیې د صدر اعظم راستیال الکسی اوورچوک په حواله راپور ورکړی چې د طالبانو د حکومت استازي په ځینو برخو کې ورته د همکاري وړاندیزونه کړي چې اوس مهال تر څار لاندې دي او د پراختیا لپاره یې د پام وړ ظرفیت لري. په ورته وخت کې ځینې اقتصاد پوهان وایي چې د طالبانو حکومت په داسې حال کې چې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت نه دی پیژندل سوی د سیمه ییز مشروعیت په لټه کې دی او هڅه کوي چې د دې اړیکو له لارې د یو باثباته او مسؤل حکومت انځور وړاندې کړي. د دې ډلې بشیر دودیال ازادي راډیو ته وویل تر هغه چې طالبان کورنۍ او نړیوال مشروعیت ترلاسه نه کړي له ګاونډیو هیوادونو سره د لنډمهاله اقتصادي تړونونو لاسلیک کول به په کورنۍ اقتصاد کې د رښتینو بدلونونو له رامنځته کولو پرته بې اغېزې وي.
جهش قوي اقتصادي تا که وجود نداشته باشه
تر کومه چې قوي اقتصادي بیارغونه رامنځته نه شي د لنډمهاله پروتوکولونه هغه هم د زبرځواک هیوادونو د سیاستونو تر سیوري لاندې به زموږ د خلکو په ګټه نه وي. اوس په اقتصاد کې سفرونه او هوکړې نه بلکې د خلکو رضایت او د دوی د ژوند کچه معیار دی.
که څه هم په نږدې څلورو کلونو کې د طالبانو حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی خو په دې وروستیو میاشتو کې د روسیې او منځنۍ اسیا هیوادونو سره د دوی اړیکې پراخې شوې دي. د قزاقستان د بهرنیو چارو وزارت د روانې مې میاشتې په 15مه نیټه د یو بیان په خپرولو وویل چې د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال او د بهرنیو چارو وزیر مراد نوترتیلو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د سوداګرۍ، زده کړو او سیمه ییز امنیت په برخه کې د دوه اړخیزو همکاریو پر پیاوړتیا ټینګار وکړ. له دې مخکې بیا د قزاقستان د صدر اعظم مرستیال سیریک ژومانګاریان د اپریل په 23مه د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت سرپرست ملا حمید الله اخونزاده سره په خبرو کې د سوداګرۍ او ترانزیتي اړیکو پر پراختیا ټینګار کړی و او د $60 میلیون په ارزښت یې ورسره شل تړونونه لاسلیک کړل. د یادونې ده چې د طالبانو او روسیې ترمنځ اړیکې چې په خو هي ګڼل کېدی. ظاهرا د ترهګرو ډلو لنملړه د طالبانو د نوم دل ریکول ورسته چې د اپریل په 18 د روسیې د ستر محکمې لخوا اعلان سو نورې هم خېسوي دي. خو یو شمېر سیاسي کارپوهانو مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې د طالبانو په کورنیو پالیسیو کې له بدلون پرته به دا اړیکې لنډمهاله او تکتیکي وي. د دوی په خبره تر کومه چې د طالبانو حکومت د حکومتولۍ اساسي اصول لکه د ښځو د حقونو خوندیتوب، د نجونو زده کړې او د یو ټولګډونه حکومت جوړول ونه مني، له دغو هېوادونو به هیڅ یو هم بنسټیز اقدامات ترسره نه کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت سره کوم مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پوند خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دی بل حقوق دی داوا
په ساده او روانه جبه
او کچیر می دار او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور می دار کړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او د هم قدرمن اوریدونکو د دې خبرونې ورستای راپور په خوست کې د مهاجر لیگ په نوم د فوټبال سیالي چې درې اونۍ مخکې پیل شوې د مرکز اړوند د ورغه کلی د لوبډلې په اتلولې پاتې ورسېدې. د سیالي چې د دې ولایت د فوټبال فدراسیون لخوا جوړې شوې وي مخې هیواد ته د راستنیدونکو افغانانو مادي او معنوي ملاتړ او د هغوی هر اړخیزې مرستې ته د خلکو او همداراز د ملي او نړیوالو بنسټونو هڅولو، بلخوا لوبغاړي هم ولسته د دا ډول مهمو ټولنیزو پیغامونو پر رسولو او د فوټبال د پرمختګ لپاره دا ډول لیګونه او سیالۍ ګټور بولي.
د خوست په امونی لوبغالی کې د مهاجر لیگ ترین وانلاند د اتو لوبډلو ترمنځ سیالۍ چې د ځایي فوټبال فدراسیون په نوښت شل ورځې مخکې پیل شوي او هر ورځ ګڼ میلوال نندارې ته ورتلل، پایلو بیتې د مرکز ورغی کلی او د لکنو منتخب لوبډلې لاره ومونده چې اتلولي د ورغی کلی لوبډلې په خپل نوم کړه. د برنامه تابعیا کوونکو د دې لوبو مخه افغانستان ته بیرته راستنه شویو کډوالو ته د ولسونو د ملاتړ او د هغوی لخوا د مرستې ډاډ ورکول، هغوی سره همکاري ته د ملي او نړیوالو بنسټونو هڅونه او په دې ځای کې د فوټبال لوبې د پرمختګ لپاره د دوی د فعالیتونو یوه برخه وښوده. د خوست د فوټبال فدراسیون مشر رویبار حسن مشال رادیو ته وویل:
مستای کی افغانستان ته زیات مر کډوال راستانه شول، ماجرین راستانه شول، هغه ته د یو مورال ورکول په نیت باندې د دل خاطر د ماجر لیک نوم ورکړ. بل خوا فوټبال ته داسې ملي تجاران او سپانسران پیدا کړو چې د موږ د تماشې په لیدلو سره هغه خپل شرکتونو لپاره دوی تماشې ته بسینه وبولي.
بلوی ته خوستی ورزشکاران په ځانګړي ډول د پانګوالو، شتمنو او سوداګرو غوړ چې د سپورتي لوبډلو مالی ملاتړ وکړي. یو تن خوستی لوبغاړی عتیق الله کڼوال وایي:
موږ غوښتنه د تجارانو څخه دغه ده چې باید په خوستی دغه ډول سیالۍ ډیر شي، ځکه دغه ډول سیالۍ کول شي چې په خوست کې فوټبال ته یو روش ورکړي، آرنګ ورکړي. دغه ډول سیالۍ کول شي چې د ځوانانو ترمنځ یووالی، اتحاد، انسجام رامنځته کړي.
ځوان فوټبالران وایي د دوی سپورتي ورتیاوي او د لوبو تخنیکونه هغه وخت پیاوړي کیږي چې دوی په دا ډول لیګونو کې ولوبېږي، استادان ښه او کمزوري اړخونه ورته په ګوته کوي او د ښه کېدو لارې چارې ورته وښيي. یو بل لوبغاړي الیاس ویل:
بس ډېر خوښ یم چې دا کوم ټورنمنټونه په خوست کې جوړیږي. زه نه بلکې ټول لوبغاړي خوښ دي چې دا کوم ټورنمنټونه جوړیږي، ځکه ټول ځوانان دي خپل کوشش دا کوي چې دا کوم ټورنمنټونه ولوبېږي، خپل ځان یو مقصد ته ورسي. دا کوم ټورنمنټونه که جوړ شي ان شاء الله ډېر پرمختګ وکړي فوټبال.
د خوست د ورزش د برخې مسؤلین هم وایي په دې ولایت کې د سپورت د پرمختګ لپاره د یو شمېر مؤسسات لخوا په ځینو لرو پرتو سیمو او ولسوالیو کې د وړو سپورتي میدانونو د جوړولو کارونه بشپړ شوي دي. د خوست ورزشي عامر عطاالله شاه کډوال وویل:
موږ د مؤسساتو سره اخته یو چې په کلي کې میدانونه جوړ کړو، همدلته پارک په میدان، تر څنګ سوبرۍ کې زمبر د والیبال میدان، مساخله کوم د والیبال میدان، سپیره سورکه کې د کرکټ میدان موږ ابتتاک، او تر څنګ موږ کوشش کوو چې ښه استعدادونه په کلی کې پیدا.
یاد دیوی افغانستان ته فوټبال لوبه د شلمی پړې په لومړی کې راوړل شو او په 1902 زیږدیز کال کې په لومړی ځل په افغانستان کې د فوټبال فدراسیون تاسیس شو او بیا په 1908 زیږدیز کال کې د فیفا غړیتوب تر لاسه کړ. فوټبال په دې هیواد کې د یو منلي او پخوانی ورزش په توګه پیژندل کیږي او د خوست په ګډون په ټولو ولایتونو کې زیات شمیر لوبغاړي او لکونه مینوال لري.
آزادي رادیو
د راپورونو د برخې پای ته ورسیدو قدر منوریدونکو په پاتې خبرونه کې تاسو د ازادۍ میلمه د ځنګړې مرکه اوریدو تر بولم.
د ازادۍ میلمه
ازادی ملما د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل پدی خبرونه کې هر کله کوم نن مو په ازادی ملما کې ملما افغان لیکوال شاعر او همدارنګ داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی طاهر زلان دی. زلان سپ خبرونه ته ستړي مشي راځل دی به پایل کو کله چې افغانستان نادرې درې نیم کال مخ کې راووتلې وروستی دنده او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. وروستی دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیګیدل چیرته یې بیا براشو چی ماشومتوب ته څنګه تیر شو پغې وروسته غږیږو
لبد مغه وایم چې زمونږه زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالې شپې تیرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخت پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي وو مونږ هم راغلو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چې مونږ د ننګرهار اوسیدونکو نو عمل ته پاتې شو تر یو وخت پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
زلان صاحب زه خپل ګوهار ته څیرمه په انګو کې البته هلته خو زه خو زیږیدلې افغانستان کې یم خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې. کوارټ باندې ډیر تللی راغلی یم. کوارټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اووه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دالارو به مبادیانې لیدلې پاخه سړکونه به هم لیدل مکتبونه به هم لیدل همدا ډول نورې د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې هغه د خیاطي او د ماشین کسب زده و دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو تودونه به کول په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کول همدا ډول خزي چې وي هغه به په پیڅو باندې ګلدوزانی کول او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کې سبیاد او زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه ولې په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسط کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټه وي کله به سیلاونه راتلل په یو کوڅه به وردنه نه شوي کله په بل او څو ورځې به ډنډونه وي یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي داسې ډېر لږ لږ چې چرته به کور راولیدلی و او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه وو نو سختې نه درلودې.
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کمپ کې اگر چې هغه د سی او زنګلی سیمه وا زنګلونه و پکې ډیر خي او په سره پوری طبیعت درلود
هو د خامو خټو کورونه وو او په عین حال کې برېښنا بارک او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلې دي دا نو یا د ژوند کولو خو د ژوند هغه جالب خاطري او فایل له همداسې یو زینه بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه خصوصا دغه دی دغه نسل چې د تا همزولي دي چې عمل ته زیږیدلی بیا راغلی افغانستان ته دا ډیر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپل چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلومه نه و سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي. خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو بیرته راګرځېدلو په کلی کې یو مکتب وو په هغه کې تقریبا تر هغه وخت کې اتمه پورې وو اتمه کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغه کې مې سبق ویل دغه نه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې ترڅنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و دغه ترڅنګ چې ډیر ښه کسب زده و او خلکو ډیره د هغه د کار سره چې د ګلدوزی کوله علاقه درلودل او شهرت درلود د دې ترڅنګ ډیر ښه په د فارسی خطو کتابت په د باندې ډیر زیات بلد و او هغه په خو وختونو کې بچ هغه د مرزا یی کما هغه دوره تیرېدل او کوم کتابونو فکر کوم چې دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت بینه و هغه بشپړه کړی و نو ډیر یو مرزایی خط درلود او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخس کو نو هغه کوم مکتبونه نه مو زما کشر ورور مې زما امدا ډول زما مونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان هغه مونږ به سهار کې کیناستلو پلار به مې خپل کار هم کوو د کار تر څنګ مونږ ته تختیره جوړې کړې وې هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به نور ته کې خودلې چې وچه بشوې د سیاهي بم جوړه کړې و هغه به بیا ډکې کړلې بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه و او ښه به هغه کم حروف پرې لیکلی شوي و هغه به هم ډک کړل بیا به هم وینځلې اولته به هم کېښودلې او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه هغه وخت زمونږ د استادې دم در زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو نام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله او ډېرې تختې به مو تورې کړلې نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا اغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي نو بیا هم دغه یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینی و نو څو کلونه پکې تیر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي پېښور ته نو بیا هلته لاړو نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي وو ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل لا هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی استادان هم داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي نو ستونزمنې مرحلې وي. په دغه حالاتو کې څنګه دی ادبیات او هنر او فرهنګ ومن؟
ان صاحب یو ډیر جالب نقطه وبلم درته وایم، چې شاید د ډیرو خلکو تجربه وو سی یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما دغه هغه کسان مو اړ چې مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو، مونږ یوازې لیکو لوس د پلار نه زده کو، مونږ ته پلار ابجد درو خو دل دغه غون سنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوسته، ولې مونږ د ابجد حساب یاد کنو کچا به یو ډیره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپل چې کوم مونږ نه به ازموینه اخیستل، نو مونږ به دوه حرف چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام چې یو ځای کړ، دستي پوی به شو چې جیم څو حرف دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی، هغه هم چې جمع کړو دستي په دستي به ویل شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و د مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه، مرسته کړې وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم، زه امتحان ورکوم زه په اووم صنف کې کینم، همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه خزانو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو، مونږ د دې خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی، چې تا مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، همداسې پاور په پاور باندې دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکې، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې، بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریح کوي چې هغه اصول درته ښایي، نو په هغې کې به د شعرونه راتلل، مونږ په تختو د شعرونه لیکل، نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یوه خبره کېږي، او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول، نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد د عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا په یو شعر کې مونږ دروخانه، نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو، که څه هم هغه معاصر دغه بینه درلود رنگ بینه درلود، ولی په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې د سر سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستله، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راسي کتابونه و، د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران هرونو، نو سر مې سرو کتاب سره او ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت، نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه راواوړي. کریشتیا درته ووایم، په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقمندي مې نه درلودله، تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه، نو بیا شعر مې شروع کړ. خو یو دوه ځله یو څه وخت شعر مې لیکلو، خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کې کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځایي خلک هم وو، زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی وو، هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړ، نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکې دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولې، نو بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته، څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و، همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوی شعر ته تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې را یاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشا یعنی 99 خواوشا دغه کلونه یا به 2000 کالو دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم را تاغه وخت نوی په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیکلوس خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیکلوس روان کړ. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو، دغه د کیسو داستانی کیسې بچي په دغه شعری دغه کې بشوي وي، اسف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یا اشوک او درې ماشوک او ډیر زیات دغه کتابونه ډیر په کم روپو په لس روپو په دغه مره خرڅېدل. نو هغه چې
عموما په دې کټونو پراته و په داسې واړه واړه کټګکی به ورته چولی و دا دی کیسه خانه چاپ کتابونه و واړه واړه دختی ازینې ډیر مشهور و. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېر ځوانانو اخستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه و چې په شعر باندې ویلي و.
نو دا د زمنګ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لسته خوشاید د نور کسان دومره ډیره علاقه نه و. خو ما او زمانه کشور ور میچو سایر زلان موږ ډیر زر د لیکو لوس زده کړی و، یو خدای چې ډیر وخم پلار سره تیر و هغه نور علاقان به چې خبراله یو سات بو به بلاړل به موږ بعد هم سحر لخوا درس و هم دینی درس ویلې هم بل ماسپخین لخوا په کور کې موږ ډیر زر د لیکو لوس زده کړ. نو بیا به مونږ د خپل نورو ملګرو ته دغه کیسو د کتابونه چې ده دا به مرته ویلې که دوی به را پیدا که مونږ به را پیدا که. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې او بیا مې په شروع کړه چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړیلی دی جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی هغه ځان صحیح پوی کی هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولې شوی د نړۍ. خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاد په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری ور لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یوه خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیول چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کومو ژبو چې مشهورې شاعری وي هغه پې زده کړي. دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعری څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لار ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولو ډیر پاڼې هم ډکی کی هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي زه باور لرم هغه به په مراتبو ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده، ما دې ورستی کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده
غالبا په دویم ټولګي کې واغه مهال تیر کال چې دا میندې پلرونه یې وربللی وو او دوی یو مشاعره درلوده په دغه خونځي کې او دا په یو بهرني خونځي کې درس وایي. ما یې له استاد نه وپوښتل چې دې ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روش زنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده او باور وکړي د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو البته په انګلیسي وو ډېر په زړه پورې وو او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي او د موضوعاتو په اړه باندې د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. نو اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی دی چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
ان صاحب دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سي سیستماتیک وو کې د تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې زی هغه عمر تا ته دروازې پرانیزي او ستاسو لوسن زیاتیږي او فکر کې یو تند محسوسه او هغه په سړی کېږي چې د تند می چیرته خورو کومه لخم مرغا چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن د څه جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې تنوم روان نشاته نوم د خپل هغه د عمر او یاد خپل ذهني سرخینه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دی چې پیدا کوو په 300 500 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت و راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیست کې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه مې ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بل جمعه کتاب هم راوړم او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستې ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره وم د خبرو جوګه وم د استدلال جوګه وم او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې ما کتاب واخیست د دې لپاره چې کزه تر اخره ونه شم لوستله. نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نه کړل، هغه به مې ویوړل فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پریوتل که څه هم ځینې اړخونه به سوي وو، خو بیا ماته ګټه رسول هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وړو او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانه مسول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومیږي، شاید نوم به تاسو اوریدلی، خپل لیکوال هم دی هغه چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مرسره وي فوتوکاپیانې. نو بیا هغه ماته ویلې چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسی او فوتوکاپیان ته خلې هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوي، کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د واته میشت یا کال تیر شوی، د کتابخانه تازه کتاب راوړه، کتاب رااله، هلته به مشایرین کېدلې، مشایران ممکن استل. نو قرار قرار زما د شاعرانو سره یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلې، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې یا تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې، نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته دي فرهنګي بریاو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا لنوم سره آشنا دي او د دې مرکې کغه د راډیو لاري اوري، او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو لاري اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایا چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاستراوړنې څه غني؟
زما تر ټولو غټه لاستراوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم، او د ژوند کولو هغه سلیقه را تر زده کړله. کتابونه یعنی زه خپل په دې باور ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنی که ما کولی اوسه پوه شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی، خو نه زه وایم چې په قراره قراره ولې هغه د ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي، نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي، هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتماً خبر به تي. ولی ما د پاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان د پاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ما ته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنی که ادبیات نه وي شاید ما یو څه وخت پورې زده کړې کړی وي، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی، خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي رادیو د ملما د دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر زلاند افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پی ونه غږیدو. خیر بیا به پی غږیږو. له تاسو ډیره زیاته مننه، کور مو آباد، او لا اوریدونکو هم مننه چې دا خبرونه تر دې مهاله واوریدله.
نرا